په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادۍ لري په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې او د ولسمشر اشرف غنی په شمول دغلته له لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوعاتو هم همدارنګه د پاکستان او افغانستان په اړیکو خبرې کړې دي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع د نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو سټی کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې که یو شمیر دولتي مسولین له خپل دندو لري نسی، دوی به په زور له هغه ولایت وباسي. او پاکستانی چارواکي په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د بمی چاودنو د وژل شوی شمیر 500 تن ته ورسېد. د خبرونو تفصیل: د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅې وستایله. نوموړي ویلي چې هیواد به یې تر خپله وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل: تر دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته پرسیدو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمار سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی اتمار د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. اعلامیه د وانګ ای له قبل زیاتوي چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هلو ځلو په هدف د اړیکو د پراختیا او اعتماد جوړونې مناسب وخت دی. او دا یې هم ویلي چې چین به د افغانستان لپاره نه یوازې ښه ګاونډی بلکې ښه ملګری او شریک وي. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې که یو شمیر دولتي مسولین له خپل دندو لري نسی، دوی به په زور له هغه ولایت څخه وباسي. د دې شورا غړي د یو شمیر ملکي او پوځي مسولینو د لري کېدو غوښتنه کړې او وایي د هغو چارواکو خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. د دې شورا مشر کریم اتل په هلمند کې رسنیو ته په دې اړه وویل:
زموږ ورستۍ دریز دا دی که تر رواني اړتې پورې مرکزي حکومت په دې هکله باندې تصمیم ونیوي او هغه نظامیان چې غفلت یې کړی دی هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنه کول سول او د دندې ګوښانه سول، هغه موږ ته نور د منلو وړ نه دی او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
په هغه موټر بم چاودنه کې چې د پنج شنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د کابل بانک مخته پر افغان پوځیان وسوه، لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي او شاوخوا 16 نور ټپیان دي. دغه پوځیان د خپلو معاشونو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال وایي امنیتي ځواکونه د شهر په ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای شوي دي او زیاتوي چې د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیر دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې احتمال لري سبا یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. زموږ غلا ازادي رادیو اوري او سم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د بمی چاودنو له کبله د وژل شوی شمیر 500 تنه ته ورسېد. له دې سره په ټول پاکستان کې د جون د درويشتمې نیټې په بریدونو کې د وژل شوی شمیر تر اویا واوښت. له هم کې دایسي دغه شمیره لوړ سي ځکه د سیمه ایزو حکومتي چارواکو او د روغتون د مسؤلینو په خبره د ځینو ټپیانو روغتي حالت خراب دی. په سیمه کې د یو دولتي روغتون چارواکي ویلي چې دوی ته د دوو بریدونو 216 قربانیان وروړل شوی دي چې د لسکونو ټپیانو روغتیایي حالت خراب دی. یو سیمه ایز چارواکي زاهد د ازادي رادیو مشال څنګه ته د هغو دوو چاودنو په اړه خبر کړي چې په پاړه چنار شارګوټي کې پر ګڼه ګوڼه مارکیټ وسوه.
بس اور او دا د مکه میوا د مکه واش ولا مون په مکه روغللو څه مطلب کله روغللو بود د مکه هغه څه زخمیان مون په چته ول کړل دي سره په دغه مې واس په مخته لورل میجر سره او میجر ولا او سیټي ګورډ دوی څه مخته لورل په دې بل واش په لور اوس په دا مصاله دې زخمیان ارڅ دي.
سونی اسلام پالی دلی لشکره جنگوي د دغه بریدونو مسولیت منلای دی. سپینه ماڼۍ وایي پر هندوستان د بی پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. د سپینه ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي نن دا خبره داسې مهال کړې چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دا سفر د جون پر 16 نیټه کېږي. د سپینه ماڼۍ دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی نن خبریالانو ته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ اداره فکر نه کوي پر هند د پرمختللې ټکنالوژۍ لرونکو بی پیلوټ الوتکو پلورل به پاکستان له ګواښ سره مخامخ کړي. دغه چارواکي په خبره د دی الوتکو په انتقال کې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ شخړې په ځانګړي ډول د کشمیر پر سر د دوی ستونزې به په پام کې ونیول سي. د امریکا حکومت د 2 میلیارد ډالر په ارزښت پر هند د 200 بی پیلوټ الوتکو پلورل منلي دي. او د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر امریکا ته خبرداري ورکړی چې له سعودي عربستان څخه په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې د قواوو توازن لمنځوړي. علي اکبر صالحی په هغه مقاله کې چې په ګارډین رسپانې کې خبره شوې ویلي، د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې حق ورستي معامله چې له مخې د 13 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پر سعودي عربستان پلوري پارون کېده. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي او ژمنه یې کړې ده چې په ټول توان به پر پاکستان باندې فشار راوړي څو د افغانستان سره د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر یو ویان نجیب آزاد په دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیر اوري چې دا ولسمشي معنی وایي هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بودیجه برابر کړي. په هلمند کې د ولایتي شورا استازي وایي د هغه امنیتي چارواکو له دندو لارې کول غواړي چې د کابل بانک د ورستي بریټ په مخنیوي کې ناغېړي کړي.
دا کابل بانک د پیښې په اړه باندې چې د نظامی مسولینو خبرې موږ ورته مشتاق قابل د قبول ندي، د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ ندي.
دا اختر په مناسبت باندې د بیلابل ولایتونو چارواکي وایي چې امنیتی تدابیر نیولې د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوریدل. د سعودي عربستان چارواکي وایي د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی توریستي حمله مخه نیولې ده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفادول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ارګمانی وایي خاغلی لیلا ولسمشر سره په خبرو کې شمنه وکړه چې چین به په ټول توان پر پاکستان په افغانستان کې په سولې کې د همکاري او د ترګرې په وړاندې د مبارزې په برخه کې فشار راوړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی د شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی. خاغلی وانګلی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغان سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغېدو په باب جلا جلا لیدنې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتګ په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چین به په ټول توان پر پاکستان فشار راوړي څو د افغان سولې او هغه پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر د وایان مرستیال نجیب آزاد د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تمه د ډېر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې خاغلی لیلی د افغان حکومت له هغه طرحې هم ملاتړ اعلان کړ چې د ترهګرۍ پر وړاندې باید سیمه ییز ستراتیژي رامنځته شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د ناستې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو هوکړو سلا شول. تمه ده چې د چین په هڅو ډېر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه څلور اړخیزه ناسته ترسره شي. که څه هم تر دې وړاندې هم د څلورو هېوادونو ترمنځ 15 څلور اړخیزې ناستې ترسره شوې وې، خو افغان حکومت ویلي چې د پاکستان د نه همکارۍ له کبله دغه ناستو نتیجه نه ده ورکړې. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چین ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړه ښه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراختیا په حال کې دی. د سیاسي چارو کارپو حمید عزیزی هیله مندي ښیي چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره عملي او جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته نن پاکستان ته ولاړ. د سیاسي چارو کارپو حمید عزیزی وایي که چین واقعا د زړه له تله پر پاکستان فشار راوړي، نو د دې امکان شته چې پاکستان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي چې په دې ترتیب به تر ډېره بریده د افغانستان جګړه مهار شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر معنی وایي هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو لپاره بودیجه برابر کړي. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې برابرولو لپاره یې ځانګړی کمیسیون ټاکلی څو په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. واصل وصال له کابل نور تفصیل راکوي.
د انتخاباتو د یوې برخې د بودیجې د برابرولو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون له خبرداري وروسته ولسمشر مړی وایي هڅې پیل کړي څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره بودیجه برابره کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو لپاره د بودیجې برابرولو په هدف یو مالي کمیسیون ټاکلی چې خپل کارونه پیل کړي. خو ښاغلی مینپال دا روښانه نه کړه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې بودجه به کله برابره او د انتخاباتو کمیسیون په واک کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هم حکومت یو عملیاتي کمیسیون ګمارلی چې مشري د کورنیو چارو وزیر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته حکومت ته خبرداری ورکړه چې که تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو لپاره د بودجې یوه برخه د دوی په واک کې ورنه کړي، ښایي د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 220 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې د انتخاباتو کمیسیون له حکومت غوښتي چې 3.5 میلیونه یې تر یوې میاشتې پورې برابرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکل شوي وخت څخه دوه کاله وروسته د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو نیټه د 1390 لمریز کال د چنګاښ 14 اعلان کړه. بلخوا د ساریو شمیر بنسټونه بیا د اندېښنې په خودلو سره وایي چې ښایي حکومت په لنډ وخت کې په دې ونه توانیږي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په اسانۍ سره بودجه برابره کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
چې بودیجې مسله تر اوسه پورې پښه کړه، کوم شی چې کمیسیون غواړي نو تر اوسه پورې معلوم نه ده چې په اندازه باندې په هغه مقدار باندې پیسې حکومت او نړیوال ټولنه کمیسیون ته ورکولی چې کنه چې ورکولی چې تر اوسه پورې حکومت هغه موضوع نهایي کړی نه ده. آیا نړیوال ټولنه دغه بودجه په مجموعي توګه باندې مني نه مني، هغوی څوک ایراد لري نه لري؟ کمیسیون دغه تخمین چې کړی ده نو دا یو لوی پیمانه باندې بودجه ده. او اولنی مسله هم دغه بودجه چې بودجه موجوده نه وي نو تاسو دغه ټاکنو د عملیاتي بهیر په څه باندې مخته بیایي؟
ښاغلی رشید وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د بودجه برابرولو لپاره ځانګړي میکانیزمونه جوړ کړي، سوله د لارې وتوانېږي، په وخت سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودجه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو.
دا هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړې ک چیرې یو شمیر دولتي چارواکي له دندو لري نشي دوی به په زور له هلمند څخه وباسي. د ولایتي شورا وکیلانو چې یو شمیر ملکی او نظامی چارواکي د کابل بانک مخته د شبي بریډ په تړاو خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي وایي د چارواکو خبرې ورته د قناعت وړ نه وي او باید له دندو لري شي. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ویلي چې په دې اړه یو هیئت ته دنده سپارلې او هر هغه څوک چې د بریډ په مخنیوي کې پاتې راغلی وي له دندې به لرې کیږي. نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس تایی په ریپورت کې.
د هلمند یو شمیر ملکي او نظامی مسولین د ولایتي شورا د غړو د توند خبرګون سره مخامخ شول. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د دولتي مسولین د خبرو په پای کې رسنیو ته وویل هغه معلومات چې د کابل بانک سره د پنځمه په ورځ د ترسره شوي بریډ په تړاو دولتي مسولین وړاندې کړل ولایتي شورا ته د منلو نه دي. کریم اتل خبر اعلان ټول کدی ویونی پوجدو کې د هلمند د امنیه کمانډان په شمول یو شمیر دولتي مسولین د دندو لري نسی لارونه بوکړي او د ولس په ملاتړ بوغي د هلمند څخه وباسي.
د کابل بانک د پیښې پات له باندې چې د نظامی مسولینو خبرې موږ غوړېدل موږ ته قابل د قبول ندي. د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ ندي. زموږ ورستۍ دریز دادې تر رواني اړتیا پرې مرکزی حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونه نیوي او هغه نظامیان چې غلطي کړی دي هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنه کول سول او د دندې ګوښانه سول. هلمند ولایتي شورا پر روان وخت کې قاطع تصمیم نیسي او دغه مسولین چې دلته غفلت کړی دي هغه موږ ته نور د منول وړ نه دي او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
د تیریونی په پنځمه غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو د موټر بم برید وسو چې پل ماشونه اخیستل. دولتي چارواکو تر اوسه په دې بریټ کې د اته درش کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د شپېتو نورو ټپ کېدل تایید کړي دي. خو یوې سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي رادیو ټول په دغه بریټ کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر اویا ډیر ټپیان شوي دي چې یو شمېر پکې ملکیان دي ویل کېږي. اته نه پر لهم نادره کړي. د هلمند ملي امنیت برستل میر حمزه خدمتکار د ولایتي شورا غړو ټول دغه بریټ پړې دولت مقام او نورو ادارو ته خبر ورکړی و خو په دې اړه چې بریډ به چیرې تر سره کیږي معلومات نه و.
یعنی او نور هغه نظامی ارګانونه او زموږ شاري او زیه حتمن په جریان کې وي او هغه تدابیر درلوده پر هغه استقامت باندې چې موږ معلومات ورکړو. معلومات په مجموع کې د ټول ولایت چار د اطراف و خو دا ساحه چې و دا خودش موږ بلغه چې دلته به ایس نظامی مسولین ماش ناخی او د تبه بیرو بارنی نو دشمن دغه نقطه اسه په جره وبول او خپل عمله اجرا کړ.
د پولیسو یوې بلی سرچینې د نوم نشو د په شرط ازادي رادیو ټول د بریډ د ځای په اړه هم امنیه کمانډانی او نورو ادارو ته دقیق معلومات ورکول سی و خو داسې اټکل کړي چې د بریډ په ورځ سهار ډیر وخت دغه موټر بم د پولیسو تر تلاشي وړاندې د کابل بانک مخې ته په پارکینګ کې ځای په ځای شوی. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ په یو خبري ناشته کې ول په دې اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډیر جربه هغه کسان په ګوته کړی چې د بریډ په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ ژمنه کوو چې په دې پیخه کې هر څوک پړوي کاغه د ټیټه کچې نظامی کسوي کاغه د لوړې کچې ملکی کسوي هغه به د قانون پرانا کې د قانون منګولو ته سپارل کیږي او هغه به لمړی د هلمند ولس او بیا د افغانستان ولس ته د دې ځواب وایي. دښمن په هلمند کې ډیر زیات تلفات ورکړي دي. دوی د مخامخ جګړې توان نه لري. اماغه دا چې دوی دغه سي غیر انساني او غیر شرعي اعمالونه په ملکی ځایونو کې د ملکی تاسیساتو مخې ته ځان لوزي او یا موټر بمونه کوي.
ولکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبه په ورځ د هلمند د والي سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه ته د پیښې د جدي چلو هدایت کړی دی. تیر ورځ یو شمیر مدني فعالینو هم د مرکزی حکومت څخه د دولتي مسولینو د لیکلو غوښتنه وکړه چې د پنځشنبه د ورځې د بریډ په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. محمد الستای د ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ غږ لاسادي راډیو نه اوریدو. کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د شیګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې بریډ کړې او په کې شپک تنه وسلوال وژل شوی او یو تن ټپي دي. په دې اړه نور تفصيل کونړ څخه د روح الله نوري پر ریپورت کې اورو.
د کونړ امنیتي قومندانۍ مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه څخه کم 3 بجې د نړیوالو ځواکونو یوې بي پيلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په هلال زو سیمه کې د دولت وسلوال مخالفینو باندې بریډ کړي چې شپږو کسانو ته پکې مرګ جوړ لرسیدل دي.
بالای سر دایشیا یک عملیات صورت گرفت که در نتیجه 6 نفر از مخالفین یک نفر را مجروح گردیده. گل محمد است، تاج محمد، محمد آجان، امین الحق.
نن شپه 2:30 وی چې د نړیوال ځواکونو یو بی پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ کې په دایښنو برید کړي چې پکې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شو کې ګل محمد، تاج محمد، محمد اجان، امین الحق او شینا شامل دي. د حاجی امان الله خبره کې شک دی څوک وایي وژل شوی او څوک هم وایي چې ټپي دی. موږ معلومات کوو، کله چې خبر دقیق شي تاسو سره به شریک کړو. هغه وایي په یاد برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حاجی امان الله په ډله برید شوی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې خپله حاجی امان الله پکې وژل شوی او ټپي شوی. خلک د پیښې ځای ته ځکه نشي ورتللی چې اوس هم بی پیلوټ الوتکې ګزمې کوي.
والله کپی ګورور ده د څه ده چې خلک زما خواته دي کنه پر جګاګانې ختلې او بیا خلک ور لږه په لمن زخمي دي او د نور کسان مړ دي پکې. بیا دې پر ختی دي تر اوسه پورې هغه رنګي کړی دله دقیق معلومات نه ده شوی. ها او یو دوه کسان پکې هغه چې دا خو مړ دي، یو معلم دی، دا غورور دی، یو الک چوک دے کڑک تے لاڑے ہوتا وہ یاغا دے چاویل چیز ہوتا دے شمشتو نے دان ترا وستے واغا پک مل لے.
امنیتی مسولین وای چې بی پیلوټ الوتکې د داعش ډله بمبار کړي، خو د سیمې اوسیدونکو وای چې حاجی امان الله د حزب اسلامي یو تکړه قومندانو چې په دې ورستیو کې یاد حزب سره اختلافات پیدا شوی وو. همدا وجه و چې حکمتیار سره کابل ته ل تک ډډه وکړه. د روغې جوړې د پاره جرګې روانې وي.
رحمان وختل حسین ته چې دا د تراولي جرګې مرګې وکړي، دا وزمو د خپل وروسته کوم جرګه شروع و چې جرګه وشي کنه.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو او حاجی امان الله ته نږدې کسانو د یاد برید پاړه سن دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان اوس هم ستاسو له څو تلیفوني پیغامونو څخه
ستاسو له پیغامونو
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري سي دا مرزونه کړي صاحب مانا موږ هیڅ څوک هم نه خوري. د اشرف غني د ځوان ځا کوچانو خورم در کنه در کوچانو غم دوله نه خوري.
عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالی کوچان دا هل لرو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېناستو. مشته د کندهار حیواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي تر وروستۍ اوس راځي هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکۍ واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پندم احمد کوچه له امریکا او له دشت نه خبرې کوم. دشته کې للمې کرلي دي او للمې نه کېږي، نه چښتنې اجازه کوي. پیدا چې اشرف غني صاحب حیاتان راولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. والسلام.
السلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو، موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس همالته هم خل نه پرېږدي، همدلته هم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک هم بې ګناه او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو، عرض هم څوک نه اخلي. حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. والسلام.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. موږ ته ګڼو اورېدونکو د ایس ایم ایسونو له لارې د اختر پیغامونه راستولي. زموږ په سباتنیو خپرونو کې به ډېر له دې پیغامونو نه خپاره شي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک وایي، د ټولو خلکو نه غواړم چې خپلو زامنو او ورونو ته د پلاستیکي وسلې او نور داسې شیان نه اخلي. او دوکاندارانو ته هم پکار ده چې دا شیان دې نه پلوري او نه دې په داسې یو څه تجارت کوي چې هغه زموږ د ماشومانو لپاره ښه نه وي. همدارنګه یو بل اوریدونکی وایي، ولی هم د خاص اوروزګان څخه دی، وایي طالبان باید د خپل لاس لاندې سیمو کې د اختر په مناسبت د هوایی ډزو مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه وایي، چین کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرو فعالیتونه بند کړي. او عبدالواحد مدقق د لوګر نوی په لوګر کې د خوراکي موادو بیل وړي شوې دي په ځانګړي توګه د اختر د را رسیدو په درشل کې. دوستانو دا څو سیمسونه وو چې وملستل تاسو نور سیمسونه به موږ په خبرونو کې خبريږي. وس راځو د سیمه او نړۍ یو رپورټ دا سعودي عربستان چارواکي وایي چې د جمعې پورس په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حملې مخنیول شوې ده. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي. صالح محمد صالح نور جزئیات تروري.
د سعودي عربستان د کورونای چارو وزارت پرون جمعه وویل چې یو انتحاري برید کوونکی غوښتل د حرم شریف پر جمعات حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو منفجره موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورونای چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي په داسې حال کې چې د روژې مبارک میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حمله پلان جوړ کړی وو. په یو ودانۍ کې راګیر تن چې ګومان کېږي ځان وژون کې برید کوونکي به وو، له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلي منفجره مواد وچول. دا سعودي عربستان د کورونای چارو وزارت په حواله د چاودنې یو درې پوړیزه ودانۍ ونړوله، پنځه پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورونای چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د پنځو مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړېدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یوه عیني شاهد الاخباریا تلویزیون ته وویل: دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور غږ واورید، ناڅاپه مې خپله مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر وایستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه همغه شیبه روغتون ته انتقال کړی شوم. د سعودي عربستان د کورونای چارو وزارت تر دې پیښې وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو ترڅنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپې پیل کړې دي. د فرانسې خبری اجنس په حواله له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون 40 کسان له سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولی دي. د یادونې وړ ده له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی دی.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه
د جوزا له ولسمی د جون له لومړۍ
ل ازادي رادیو
دوستانو دا پی یو استودیو خبرونه پایل شوې دي او تاسو یې هر ورځ د غرمې په 12 بجو له ازادي رادیو نه اوریدلی شئ. دا زموږ خبری خبرونه دي. وسم د دې نیم ساعت خبری مجلې ورسته مطلب راخلو. د کابل په 15 کیلومتري کې د جنوب ختیځ خواته افغان کندو د غره پر سر یو کلی جوړ کړي. دغه کلی زنابات نومیږي. زنابات څنګه آباد شو؟ لاملالی بشیر یې ورو
د زن آباد کلی مشره بی بی زکیه چې د بی بی کوه په نوم مشهوره وه په 2018 کال کې مړه سوه. د دې مشره لور 38 کلنه انیسا عظیمی میړه لري، خو د دې کلی له مشرانو ګڼل کیږي. د دوی کور د کلی په سر کې دی. انیسې فرانسوی خبری اژانس ته ویلي چې مور یې دغه کلی ته 15 کاله مخکې ورغلې وه. د بی بی کو لومړی میړه د راکټ په حمله کې وژل سوی و او دوهم واده یې له لیوره سره سوی و چې وروسته له یوې ناروغۍ مړ سو. دې به د خلکو په کورو کې جامع پریولې، خو د کابل د کورونو کرایې ډېرې ګرانې وې. انیسې ویلي چې زنابات کې ځمکې ارزانه وې، هیڅوک نه پوهیږي چې دا کلی لومړی چا آباد کړ. انیسا وایي دوی نورو ښځې هم تشویق کړې چې زنابات ته کډه وروړي، ځکه دا ځای دوی ته تر نورو ځایو خوندي ښکاره سو. ډېر ژر کونډو ښځو دغه کلی ته کډې وروړل پیل کړل.
ایره به دست خود نمی زنابه مشکل آباد کدین.
دا د رئیس ګل په نوم یوه کونډه ده چې په دغه کلی کې اوسي. بی بی کو ښځو ته د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته لیک لوست، پښتن او کالی ګنډل ور زده کړل. څېړونکي ناهید ایثار فرانسوی خبری اژانس ته ویلي چې په افغان ټولنه کې ښځو ته د ملکیت په سترګه کتل کیږي، کونډې په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ وي، ځکه ورته په ښه سترګه نه کتل کېږي او د اوژو بار ګڼل کېږي. دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي او ډیری وختونه اړ ایستل کېږي چې له خپلې خوښې پرته بل واده وکړي، چې په اکثره مواردو کې له لیوره سره واده ته اړ ایستل کېږي. د اټکل له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کونډې اوسي او ډیری یې نالوستې دي. په افغانستان کې ډیری ښځې له کوره د باندې دندې نه لري او کله چې میړونه مړه سي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ سي. د زناباد هغه کونډې چې میړونه یې په جګړه کې مړه سوي دي، د حکومت لخوا په کال کې یو ځل $1.5 لک ترلاسه کوي. دوی د خلکو په کورو کې کارونه کوي، ځینې یې کالي ګنډي یا خپل کوچنیان بازار ته د ګدایۍ لپاره لیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. فرشتنګا په سټوډیو کې د بل نیم ساعت خبري